السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د غړو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا
او په دې اړه غبرګونونه، او په کونړ کې هغه بې ځایه شوې کورنۍ چې مشري یې کونډې ښځې کوي او د هغوی ستونزې
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو، او کله مړه او کله پنار او بیماره مې.
په دې خپرونه کې نور موضوعات، او په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام خپرو. خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره دا ده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل: تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبان ژمنه کړې چې پرې به نږدې چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون ترهګرې ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواښي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د دغو ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې یوه فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې هیواد ټول ځواکونه د اګست میاشت په 1 له افغانستانه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دادی چې همه شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دادی چې همه شموله شي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله شي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 8 نیټه د ملا محمد اسند اخوند په مشرۍ یوه موقته کابینه اعلان کړه. د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو راپارولی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د ټیم همداشان ویلي چې هغه عواید به هم چې د دې ټیم د غړو د یو شمېر کمیسونو د پلورلو له درکه یې ترلاسه کوي په افغانستان کې اړو کسانو ته ورکړي. د همدې لپاره د ټیم د یکشنبې د ورځې په لوبه کې چې د ساسولو له ټیم سره یې لرله خپل کمیسونه داوطلبۍ ته ایښي وو. په دغو کمیسونونو کې لیدل کېږي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره د UNHCR لوګو کښل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، برېټانیا او اسرائیل صدر اعظمان به ویناوې وکړي. د راپور له مخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 28مه دې اسامبلې ته ویناوې وکړي، خو نه دي ویل شوي چې په دې عمومي اسامبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران ترڅنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري. پوتین او اسد پرون دوشنبه په موسکو کې سره وکتل. دواړو مشرانو له دې مخکې د 2020 کال په جنوري کې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې سره کتلي وو. د کرملین بیان له مخې پوتین اسد ته وویل چې ترهګرو ډېر زیانونه اړولي، خو ستاسو په مشرۍ حکومت پر 90% خاوره کنټرول لري. د خبر له مخې اسد هغه څه چې د په سوریه کې له ترهګرو د اشغال شوو سیمو آزادېدل د سوریا او روسیې بریالیتوب بللی ستایلی دي. روسیا، سوریا او ایران اکثره وختونه د سوریې د حکومت ضد وسلوال ترهګر بولي. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي. د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر ویلي په دې برخه کې د واکسیناسیون او وقایې د ګډې کمیټې وروستۍ سپارښتنې ترلاسه کړې دي. د دې پروګرام د عملي کولو لارې چارې د روغتیا وزیر ساجد جاوید پر خپله غاړه اخلي. جانسن پرون وویل اټکل دا دی چې ویروس به په منی او ژمي کې بیرته له طبیعي پلوه یو څه فعال شي، خو په خبره یې هڅه کوي اوسنۍ لاسته راوړنې وساتي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، که دا خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې وګورئ نو د آزادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د تینګار ترڅنګ وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمېر افغان فعالانې د طالبانو په شویو ژمنو شک ښایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خزو تا حق ورکی کابینه که باید خزی شاملی خود فکر نکومه چو دوی باید خزی کابینه که شاملی کی زکر چی دوی فکر او زین دیر تاریک دارم او ما چو دوی سار خبری کری دوی یوا خبره دا چی خزی باید کوک کینی خزی ملکه دی او پشاریت به اسلام که خزی باید قانون کنینی قانون ناکامه کی
زلیلور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریزی لافغانستان سره په مرستو اغیزمنه اون کی بولی لودویو کمال الدین سپان ازادی رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوند ودرېږي څو د مرستو لورونو وی سربیره دا بهیر ونه درېږي
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی د شوزو کنه زده کړه کار رسنی ازادي دا هیڅ هم نسته یوازې په خوله دی نو د طالبانو په زړه یوه ده په خوله بله او په عمل کې بله
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند ذبیح الله مجاهد
دغه مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سي یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه دا به د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارجن کریفتس ویلي وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وده مخام تر او ورځې دونه خبريږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باندې نوښته په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي هغه پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د وکیلانو سختو پوښتنو ته ځواب وای په پام کې د چنن با د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پښتنو ته ځواب وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د نابرابر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګول هغه موضوع ده چې ښایي بلینکن له سختو پښتنو سره ورسره مخامخ شي په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځ لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سېشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبری اجنس ته پلس ورغلی ویل سوي حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هېواده ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده، خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په برخه کې نظر یو شان نه دی. ځینې مطبوعاتي مسؤلان یې دا پیښه کره ګڼي، خو ځینې نور وایي تاییدولی نه شي، مګر په اړه یې څېړنې روانې دي. لبلې خوا صلاح الدین ربانی بیا د طالبانو د شوی ادعا په اړه په غبرګون کې ویلي هغه د کور نه دی بلکې د چک جمهوریت سفارت دی.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره کړې او ادعا یې کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امرالله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمیر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمیر 6.2 میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنۍ 14 خښتې هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن سهار په خپل ټویټر پاڼه نشر کړې او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په کور کې لشپېتو لکو ډېر ډالر او 14 خښتې سره زر موندلې دي، خو ښاغلي کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خاغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې، خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
د امرالله صالح په کور کې پیسو د پیدا کېدو موضوع تر اوسه پورې څېړنې لاندې ده، زه پرانه سم تاییدولې، خو کوي داسې د پیسې په امانتداري سره افغانستان بانک ته تویلېږي، کوم ستونزه نشته په کې، ځکه کوم چا سي ویډیو راکړې او زموږ افراد دي، زموږ مجاهدین دي.
ته دې د ما خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستانه وتلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې ګنې لزان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه او ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د شتمنۍ وڅېړي. د طالبانو لخوا له دې ادعا یوه ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یوه بله ویډیو هم خپره کړه چې پکې ښودل کېږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوي ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین ربانی په کور کې الکولي څښاک موندلې دي، خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوي په اړه وضاحت نه ورکوي. ولخوا بیا صلاح الدین ربانی د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، طالبان د وزیر اکبر خان په لاتسم سړک د چک جمهوریت میش ځای ته درنه شوي او هغه د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغاتو خپل هغه جنایات پټ کړي چې تیرو دونی ملسیزو کې کړي دي. د هغه لقوله خلک او نړۍ پوهیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د دې ویډیوګانو له خبرې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر پوښتنې مطرح شوي. یو شمیر فعالانو طالبان پوښتلي داسې مهال چې دا ډله په کابل نږدې میاشت وړاندې واکمنه شوې، خو ولې له دومره ځنډ وروسته دا ډول ویډیوګانې خپروي؟ ځینې نورو بیا د هغو پیسو په اړه سپیناوی غوښتی چې طالبانو یې د ښاغلي امرالله صالح په کور کې د نیولو ادعا کړې، خو طالبانو لا په دې اړه نه یوازې دا چې غوڅ دریځ نه دی نیولی، بلکې دوه ګونو نظریاتو یې پوښتنې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځانګړې توګه محلي راډیوګانو خپل فعالیت بند کړی دی. پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم راډیو هم شامل ده چې د بې پولي خبریالانو د سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو 60 کلونو په جریان کې د 5 چاپی خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیرې اګست میاشتې په 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو، دوو محلي تلویزیونونو او 15 راډیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه 300 محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغېز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي راډیو چې د خپرونو چلوونکي هم میرمنې وې، د تړل کېدو اصلي لامل یې نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي راډیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي او نسي کولای چې خپل مصارف پوره کړي. د سما په نوم د یوې خصوصي راډیو د خپرونو مسؤل وارس عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سوي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو موسساتو چې مخکې له رسنیو سره د خپرونو په سپانسر کې همکاري کول اوس خپل قراردادونه ختم کړي چې له امله یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سوي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډېرې رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډېرې دوامداره پاتې نه سي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي راډیو مسؤل بخ محمد ریحان وایي روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دوی پر کاري ساحه هم اغېز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویره سته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې. مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سې کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فوت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل سوي. له دې جملې د نیا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه، خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و، ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هېواده بهر وتلي.
تر 80% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکاره دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هېواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دي لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم، مونږ مشر شمل ما یو خوښ دی وروره په ټول ملک بحران دی، کار نشته، خواري نشته، غریبي نشته، نو تر کله به دا وخت کې یو څه وخت کې مړ دا کم سرګردان لالوانه ومن غواړم ما باس
سید رزم زلانیم د روزګان ولایت دی راوت وسلی څخه دلته د افغان د سین شبکه خو کار کوي، متاسفانه د شپې له خونه کار نه کوي، نو خو موږ ته مشکلات هم د شپې خونه پیښیږي، نو ټول خلک په سراحت کې، نو که موږ ته یو مریض پیش شي یا داسې بل خاص مشکل پیش شي، نو موږ چې در وسایل پر ځان وسو یا در ډاکټره پرې، متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو موږ تک د افغان بیسین شبکه له شپې د خوا څخه مطلب څلور ساعته تعالی سي، نو ډېر به خوشحاله سو. نو دلته کوم د خاص نه پوهېږم، طالبان له خوا نه ورغلی، هغوی د موږ له خوا نه بندېږي، نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی. نو موږ ته څلور ساعته تعالی سي، نو ډېر به خوشحاله سو. السلام علیکم.
سلام علیکم لوګر ولایت نه چې پر خپل کور نه غږی یم دا چې طالبان د دولت د شپانی تلور سیاول ورشل دی د فزمنه سلو نه څنګه خاوي نه مکتبو چې الکام دې چې موږ څنګه په یوه سایل ویم یا خپل چې معلومات تاسو نه صدرې چې سمات نه څه کولای دي چې څه د جنګونو کې د چې څه ولې شوړیان نیولې دي ځل دې نه بیرانی د لاس سره سوال دوی د دولت کول نه و دي په خلکو ته نه څه کولای جنګونه یې کول دي څه په نصیب نه ده و دي چې څه جنګ کول دي چې دولت و
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورلغړې ده ستونزې غالي په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې د جګړو لکبله خپل کورونه پریخې دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپل سیمو ته د تک کرایه لانه لري او په کوم ځایونو کې چې اوس یې اړولې دي هلته هم د سنا د سرپنا او خوراکي موادو امکانات نشته ورسره د ازادي رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې
پینځه څلوېښت کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګونو کې وژل شوی او ورته پنځه لورګانې او یو زوی پاتې دی د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده اوس په مرکز اسدآباد کې په نوي جوړېدونکي دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وایي
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت و هغه مخکېنی هغو موږ سروي کوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نه زموږ سروي وشوه نم چیکن وشه هېڅ څه مونه شوه نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو نه پکې وارونه شته نه پکې کوټې شته بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماش وخواړه څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخورې یا اینګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړې واغستې غواړي واخلې موږ دغسې
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده هلته هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځانې د خپلو بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګري کوله د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلی و هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري د شفیقې ترڅنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کندو میرمنو ته ورپغاړه ده له هغوی یوه هم دیرش کلنه شیرینې ده څلور میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله ماړه او کله پنار او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو موږ خو نه شو تللی موږ سرپرست نه لرو چېرته به موږ لاړ شو
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابره کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته موږ غږ کړی دی چې د دغه خلکو سره مرسته وکړي موږ به انشاء الله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یاد څه امدادي مواد چې راځي دوی به پکې انشاء الله شامل وي د ټولنه به کې اولي او د ټولنه اول خو بهتر دی چې راغی کورونو ته رستنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څه کمې غور ته برابر کی د لارې کرایه خرچه ورته برابر کی
شاوخوا دو میشتې کېږي چې د کونړ د ناړې او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوي د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مينو تستنی شوي خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د وسیدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپنا اسانتی ویلری
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لندو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسوات یا او فنزل زرا نوی مندل شي
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر مون اوریدونکو را سره اوسئ. شیبه وروسته د هیواد د وروستیو جریاناتو په اړه د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه درته خبرو. همداراز د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام د ژوند شیبو کې هم خبرېږي، اورېدل یې مه هېروئ. خو دا شیبه چې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي، نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات لټینګ سره مرسته کوي. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړې ده او دی هیله من دی چې د ټول شمولې لپاره به پراتلونکي کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مفصله مرکه کې همدارس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم کار بللی او ویلي دي چې ټول افغانان اوس باید د هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره دا مرکه اجمل اند کړې ده او د مرکې په سر کې ترې پوښتلی دي چې دای اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو متمرکز دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله شي او خدمات فعال شي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او